د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مره سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. نن د پنجشنبه ورځ د 1404 هجري لمریز کال د کپ یهود د میاشتې 14 د 2018 میلادي کال د مارچ د میاشتې له درېیمې سره برابره ده. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ چې مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوال ځواکونو نوی قومندان وایي چې د وسلوال مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره نوي پلانونه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. د اسپانیا یو مشهور هوټل غواړي چې په ایران کې د سمندر پر غاړه راتلونکي کال لومړی بهرنی هوټل پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تېرو کلونو په پرتله ډېر پرمختګ راغلی دی. جنرال لوید استن د امریکا د مرکزي قوماندې عمومي قوماندان د سه شنبې په ورځ په کابل کې دا خبر هم وکړه چې یو نیم کال مخکې افغانستان له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ و او پر اوسنیو پرمختګونو باید سترګې پټې نه شي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان وایي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې لپاره نوي پلانونه لري. جنرال جان مکینک نسل دا خبره پرون په افغانستان کې د نوي قومندان په توګه د دندې د اخیستو په مهال وکړه. هغه وویل چې طالبانو افغانانو ته د درد او مشقت له ورکولو پرته هیڅ نه دی ورکړی. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم ستانکزي بیا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان ځواکونو د نړۍ ملاتړ مهم وباله. افغان ځواکونو د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال و مشوک تروریستان وژلي دي. 215 اتل قل اردو په وینا دا عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې شوي دي او په ترڅ کې افغان ځواکونو د مخالفو وسلوالو یو سراچه موټر او یو موټرسایکل ویجال کړي او یو موټرسایکل یې هم سلامت نیولی دی. افغان ځواکونو ازادي راډیو ته په استولي بیان کې د یو شمېر مهماتو د نیولو خبره هم کړې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د باختري زمانې د لرغونو آثارو یوه برخه به د جاپان په مرکز توکیو کې نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمي ازادي راډیو ته وویل
د باختر ګنجنې د 221 قلم آثارو نندارتون به د رواني اپریل د میاشتې پر 12 د جاپان په توکیو موزیم کې د 2 میاشتو دپاره نندارې ته یښول کیږي.
دا لرغونی آثار د دسمبر له 15 د فبروري تر 15 د جاپان په کیوشو موزیم کې نندارې ته وړاندې شوي وو. د ښاغلي حکیمي په وینا د دغو دواړو نندارتونونو له درکه 250,000 امریکایي ډالر افغانستان ته د مالیې په ډول ورکول کیږي او د نندارې 40% خالص عواید به هم افغانستان ته وسپارل شي. بل لورته د کورنیو جګړو په مهال د افغانستان د ملي موزیم 102 قلمه ورک آثار د جاپان لپاره د یونسکو د ښه نیت سفیر ویکرو هایما راټول کړي دي او د آثار به افغانستان ته تسلیم کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تېره ورځ د رای د پیونګیانګ له لوري په تیرو 2 میاشتو کې د اټومي او بلاستیک توغندیو د ازموینې په ځواب کې واچول شوې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور وویل
That is why under this resolution cargo going into and coming out of North Korea will
be د دې پریکړه لیک له مخې هغه کارګو چې شمالي کوریا ته وړل کیږي یا ترې بهر کیږي هغه ته به د شک په سترګه کتل کیږي او له هیوادونو غوښتل شوی دی چې دا مالونه که په هوا مځکه یا سمندر کې وي تفتیش کړي. دا ډېر مهم اقدام دی. د امنیت شورا ټولو 15 غړو دا پریکړه لیک تصویب کړ. د اسپانیا یو مشهور هوټل غواړي چې په ایران کې د سمندر پر غاړه راتلونکي کال لومړنی بهرنی هوټل پرانیزي. د میلیا په نوم د 500 نړیوالو هوټلونو د سیشن بی پورس خبر ورکړل چې د کاسپین د سمندرګي پر غاړه به د 130 متره په لوړوالي هوټل ودان کړي. وروسته تر هغه چې په 1999 کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو، دا به لومړی ځل وي چې په دغه هیواد کې یو لوکس بهرنی هوټل پرانیستل کیږي. اردن وایي د سوریې له پولیس سره نږدې د داعش د برید مخه نیولې ده. د اردن د استخباراتو ادارې تېره ورځ وویل چې د اربد په ښار کې د شپې پر مهال 8 تنه وسلوال ووژل شول. د استخباراتو په وینا دغو وسلوالو غوښتل چې پر ملکي او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړي. د دې نښتې پر مهال یو امنیتي ساتونکی هم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د اربد ښار د سوریې د سرحد په 40 کیلومتره کې پروت دی. عراق له یوې اروپایي کمپنۍ سره د دغه هیواد په شمال کې د موصول د اوبو د بندې رغونې او څارنې لپاره تړون لاسلیک کړ. د حکومت ویاند سعد الحدیثي وویل دا تړون 296 میلیونه ډالر ارزښت لري او د مارچ په 2 له یوې ایټالیوي کمپنۍ سره وشو. الحدیثي په دې برخه کې نور معلومات ورنه کړل چې کله به دا کمپنۍ کار پیلوي، خو دومره وویل چې ډېر ژر به کار پیل شي. د عراق دغه ستر بند چې په 80 میلادي کلونو کې جوړ شوی دی، د موصل له ښاره بهر په هغه سیمه کې دی چې د داعش په لاس کې نه ده، او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شو چې دا بند نړېدو په حال کې دی. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي چې موسکو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د مزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي. د خبره یو ورځ وروسته له هغې ورکول کېږي چې د ناتو لوړپوړي قومندان فیلیپ بریدلوف د امریکا کانګرس ته خبرداری ورکړ چې روسیه په زیاتېدونکي ډول شمالي قطب کې پوځي تاسیسات زیاتوي. روسیه په قطب کې خپل پوځي حضور په داسې حال کې پیاوړی کوي چې په ټوله کې د دې سیمې د تودوخې زیاتوالي په نتیجه کې طبیعي زیرمو ته د لاسرسي او ترانسپورټ په برخه کې نوې زمینې برابرې شوې دي. او د بنګلدېش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 5 وکټو ماته ورکړه او د اسیايي لوبو فاینل ته لاره وکړه. دا لوبه تېره ورځ د بنګلدېش په مرکز ډاکه کې د شیر بنګلدېش په لوبغالي کې ترسره شوه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شل اورونو کې 129 منډې جوړې کړې وې چې دې هدف ته بنګالي لوبغاړي په داسې حال کې ورسېدل چې لا 5 توپه پاتې وو او 5 لوبغاړي یې سوځېدلي وو. بنګلدېش به د یکشنبې په ورځ له هند سره پای لوبه وکړي.
او د هم د افغانستان د شمیر لوی شارنو د هوا حالات اټکل چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې کړی دی. نن په کابل کې اسمان اوریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 14.2، په کندهار کې اسمان اوریاز دی، باران به اوري، د تودوخې لوړه درجه 9.8، په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14.6، په مزار شریف ښار کې اسمان ځای اوریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 10.9، په جلال آباد کې به اسمان اوریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 14.8، غزنی ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان وریځ دی، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10.3، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 10.2، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 8.-1، او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10.2 اټکل شوی ده.
له نجيبه زمانه مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تېرو کلونو په پرتله د پام وړ پرمختګ راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان ولسمشر غواړي چې د بکارت پردې معاینه د یو تقنیني فرمان له مخې منع کړي.
دا غیر قانوني اقدام د همدې ملي قوانینو په اساس هم د نړیوال تعهداتو په اساس باندې
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلي بندیزونه نور هم سخت شول.
The draft resolution has been adopted unanimously as resolution 2270/2016.
او په کابل او د ژوند رنګونو کې په کابل کې له هغه پلورونکو واوري چې کناری خرڅوي
چې په 1500 روپے پورې پوسې دا کناری 15000 لازر.
د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ راغلی دی. جنرال لوید استن د امریکا د مرکزي قوماندې عمومي قوماندان د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې دا خبر هم وکړه چې یو نیم کال مخکې افغانستان له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ و او پر اوسنیو پرمختګونو باید سترګې پټې نه شي. د هغه د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د مرکزي قوماندې عمومي قوماندان په دې باور دی چې په افغانستان کې د امنیت په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي دي او افغان ځواکونه د 2015 کال د جګړې له فصله یعنی اوړي څخه بریالي راووتل. جنرال لوید استن په کابل کې د امریکا او ناټو ځواکونو د عمومي قمانداني د سپارلو پر مهال چې جنرال جان نیکلسن ته وسپارل شو وویل شاوخوا 3,500 افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت لپاره شي هڅې کوي. د دې امریکایي جنرال په باور تر دې دمه د امنیت په برخه کې پرمختګونه د افغانستان د ملکي او پوځي ډلو امریکایي او نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو نتیجه ده او باید دا پرمختګونه خوندي شي. جنرال استن زیاته کړه نړیوالو وروسته تر دې چې افغان ځواکونو ته امنیتي مسولیت وسپاره له افغان چارواکو سره له نږدې همکاري پیل کړه او اړیکې خورا پیاوړې دي. د پوځي امریکایي چارواکي بیا وویل هغه څه چې ډېر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د بنسټونو پیاوړي کول او له هغوی څخه حمایت دی. د جنرال استن په وینا نړیواله او افغان چارواکي اوس هڅې کوي چې د افغانستان پاکستان هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو اړیکې پیاوړي شي او د ښاغلي استن په وینا په دې برخه کې پرمختګونه هم شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د مشید سپارلو په مراسمو کې 13 ورځ په کابل کې نوی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ژمنه وکړه چې د یاغیانو د لمنځه وړلو لپاره ډیر پروګرامونه تر لاس لاندې دي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې هیڅ کله به په افغانستان کې د ناټو قربانۍ هیرې نشي. موږ به کله هم دا هیر نه کړو چې ولې دلته راغلي یو او د دې ماموریت اهمیت به هم هیر نه کړو. په ناټو کې باید خپلو شریکانو ته ووایو چې دا د ناټو او امریکا ماموریت دی. خو د یوه امریکایي جنرال په توګه په ناټو کې خپلو متحدانو ته ویلی شم چې د امریکا خلک به هیڅکله دا هیر نه کړي چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 زموږ پر هیواد بریدونه وشول او تاسو زموږ مرستې ته راودانګل او په دې اوږدې جګړې کې زموږ تر څنګ ودرېدی. جنرال نیکلسن ته د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمانداني د سپارلو په مراسمو کې د اجرایي رئیس عبدالله او سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی په ګډون یو شمېر افغان چارواکو برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې د پخواني عمومي قمندان جنرال جان کمپل ستاینه افغان او امریکایي چارواکو وکړه. د امریکا د مرکزي قمندې عمومي قمندان په دې مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونه ډېر پیاوړي شوي خو لا هم د سم پیاوړي توب لپاره ډېرو مرستو ته اړتیا لري. جنرال لوید استن په دې باور دی چې په افغانستان کې لا ډېر کارونه پاتې دي چې وخت اړتیا لري خو د ده په وینا دا کارونه د دې جوګري چې پانګونه پرې وشي.
د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه مو د ناتو د جګپوړو قمندانانو څرګندونې واورېدې. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت نوی قمندان جان نیکلسن له افغان امنیتي ځواکونو د هر اړخیزې همکارۍ تر څنګ له ترهګرۍ سره پر جدي مبارزې هم ټینګار وکړ. هغه پرون د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمانده له پخواني قمندان جنرال جان اف کمپل څخه ترلاسه کړه.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارج با افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
نن بیا هم د دې پروګرام وار دی او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غراز د دولت وسلوال مخالفانو په وړاندې د روانو عملیاتو پر موضوع خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. 8:15 کېدونکي دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تازه ګمارل شوی قمندان وایي چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لپاره نوي پلانونه لري. افغان ځواکونه د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال و مشوک ترورستان وژلي دي. د افغانستان د باختري زمانې د لرغونو آثارو یوه برخه به د جاپان په مرکز توکیو کې نندارې ته وړاندې شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. د اسپانیا یو مشهور هوټل غواړي چې په ایران کې د سمندر پر غاړه راتلونکي کال لومړنی بهرنی هوټل پرانیزي. اردن وایي د سوریې له پولې سره نږدې د داعش د برید مخه نیولې ده. عراق له یوې اروپایي کمپنۍ سره د دغه هیواد په شمال کې د موصول د اوبو د بند رغونې او څارنې لپاره تړون لاسلیک کړ. د روسیې د تاس دولتي خبري آژانس وایي چې موسکو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د مزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي. او د بنگلادش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 5 وکټو ماته ورکړه او د آسیایي لوبو فائنل ته لاره وکړه. بنگلادش په د یکشنبه په ورځ له هند سره پای لوبه وکړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح ته بغوښ شو.
د امریکا خبریدونکو ورځپاڼې واشنگتن ټایمز په خپل پرونی غړي کې یو راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو د عمومي قومندان د بدلیدو په باب دی. په مطلب کې راغلی د امریکا پوځي جنرال جان میک نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواوو له مخکنی قومندان نه قومنده په یو لړ مراسمو کې واخیسته. اته 50 کلن نیکلسن د چهارشنبه په ورځ دغه قومنده له جنرال جان کمبل نه واخیسته چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوال جنگي ماموریت د پای ته رسیدو مشري کوله او هغه وخت د کابل په وړاندې د طالبانو جنگ هم شدید سوی و. نیکلسن په خپل وینا کې طالبانو ته وویل زه تاسو پیژنم چې افغانانو ته مو یوازې کړاو او رنز په برخه کړی دی. واشنگتن ټایمز رسپانې زیاتوي نیکلسن د 2008 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ درې واري په افغانستان کې ماموریت پر مخ بیولی او د نظر واته سو امریکایانو په ګډون به د شاوخوا 13,000 بهرنیو پوځیانو قومانده پر غاړه لري. زیاتو رسپانو او خبرونو په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې پر پرونی حمله هم لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. ل امریکا خبریدونکو ورځپاڼې وال ستریت ژورنال په دې اړه لیکلي دا حمله پرون د نګراهار په مرکز جلال آباد کې د هند قونسلګری دروازې ته نږدې وسو چې ځانمرګي او وسلواله حمله پکې شامل و. وال ستریت ژورنال لیکي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماټیکو مرکزونو یو لړ حملې سوي دي. د ورځپاڼې په حواله په 2013 میلادي کال کې هم په جلال آباد کې د هند پر قونسلګری حمله سوي وه. دغه راز په مزار شریف کې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د هند پر بلې قونسلګری حمله سوي وه. دغه راز په 2014 میلادي کال کې په هرات کې د دغه هیواد پر قونسلګری یو حمله ترسره سوي وه. هندي ورځپاڼې ټایمز اف انډیا هم په جلال آباد کې د هندستان پر قونسلګری پر حمله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارو په ویل چې په دې برید کې د قونسلګری کوم کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د لیکنې په یو برخه کې راغلی ننګرهار د داعش ډلې د پلویانو د ظهور مرکز ګڼل کیږي. دا ډله چې په سوریه او عراق کې پر ځینو سیمو کنټرول لري په وروستیو کې په افغانستان کې هم فعالیت پیل کړی او وسلوال طالبان یې چیلنج کړي دي. ټایمز اف انډیا لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو په جنوري میاشت کې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې د یوې وژونکې حملې مسؤلیت منلی و. د پاکستان پر قونسلګری هغه حمله د افغانستان په یو ولایت کې د دې ډلې تر ټولو لویه حمله ګڼل شوې ده.
ازادي رادیو اوریم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لافغان ولسمشر غواړي چې د بکارت پردې معاینه د یو تقنیني فرمان له مخې منع کړي. د کمیسیون ویان رفیع الله بیدار امپرون ازادي رادیو ته وویل چې د تورن له اجازه پرته دا ډول معاینه د افغانستان د اساسي قانون او نور ملي او نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. که څه هم حکومت په دې اړه څه نه وایي خو یو شمېر ښځینه فعالان له اجازه پرته دا ډول معاینه د انسان په شخصي حقونو ښکاره انتیری ګڼي. جزئیات د رحمت الله افغان پر پورت کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای یو شمیر مېرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنېږي عموما د حکومتي ډاکټرانو له لوري په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي. د بشری حقوقو خپلوا کمیسون وای ل تیریو کال راهیسې کمیسون دغه ټولنیز ستونزې ته پام کړی او په دې اړه په دورو سوالاتونو کې په اخلاقي جرمونو تورن شوی یا ل خپلو کورونو څخه ل تښتیدلو 350 خزو سره مرکه کړی چې ل دې ډلې 340 کسانو ویلي چې د چارواکو لخوا د بکارت د معنی په مقصد نسایي ډاکټرانو ته استول شوی. د دغه کمیسون وین رافی الله بیدار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول کړنې د ملي او نړیوالو قوانینو او ژمنو خلاف عمل دی او ل ولسمشر څخه غواړي چې ل اجازه پرته د دا ډول ماینو مخه ونیسي.
د اساسي قانون د سرلیشته ماده چې ازادي او کرامت د انسان مسؤلیت لري دا د غیر قانوني اقدام ده هم د ملي قوانینو په اساس هم د نړیوال تعهدات په اساس باندې او موږ غواړو چې اول د یو قانوني لایحه په اساس باندې دغسې اجباري ازمایشات نسایی ازمایشات د یو تقنینی فرمان په اساس باندې
د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسون دا ډول نسایي معاینه د جنسي ازرونې یو بڼه او د بشری حقوقو سرغړونه بلل یې ځکه د دوی په وینا د متضررو نجونو او میرمنو د موافقې خلاف او هم په غیر مسلکي توګه ترسره کیږي. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د میرمنو دا ډول معاینه اکثره د نارینه په حضور کې کیږي او پر ښځو له شکنجې سره انډول ناوړه اغېزې لري او د انساني کرامت خلاف عمل دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو د پرله پسې هڅو سره سره یې په اخیستلو بریالي نه شو. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې د شخص له اجازه پرته دا ډول معاینه د هغه په شخصي حریم ښکاره تیری بولي. د ښځو د حقونو فعال همیرا ثاقب ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د دې ډول کړنو مخنیوي وکړي.
دا له بشري حقوقو څخه یو ښکاره سرغړونه ده. دولت باید د دا ډول مسایلو مخه ونیسي. کله چې یو تورنه جلی دولتي دستګاه ته د معاینې لپاره مراجعه کوي له پولیس نیولې تر عدلي او قضایي پرته د قانوني اسنادو څخه خپل حق ګڼي چې د بکارت معاینه وویني چې دا د تورن کس رواني حالت او شخصیت ته زیان رسوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسون له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د ځانګړي قوانين رامنځته کړي او هم د ولایتونو کې په دې برخه کې اساسي اسانتیاوي رامنځته کړي او په روغتونونو کې د پرمختللي وسایل ولګوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره د درملنې د یو نوي میتود خبر ورکوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې په کال کې د ساري ناروغیو له وجې په سلو کې شپږویشت ماشومان مري. تفصیل یې د رحمت الله افغان پر بولکې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره نوي تدابیر تر لاسه لاندې لري. د دغه وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د انتاناتو د انتقال له امله هر کال 26% ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د عامه روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل لیوی نوی طریقې نه په استفادې د کلور هکسیدین په نوم یو ډول ملهم د نوی زیږیدلې ماشوم په نوم کې اچول کیږي او د ماشوم زخم ته د میکروب لورتک څخه مخنیوي کوي.
په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې 26% عوامل انتانات تشکیلوي پرته له دې چې ولادتونو په کورنیو او یا په روغتیایي مرکزونو کې کیږي. د کلور هکسیدین ملهم کولی شي چې د نوی زیږیدلې ماشوم نوم ته انتاناتو له انتقال چې د مړینې سبب ګرځي مخنیوي وکړي.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرام یې د نویو زیږیدلې ماشومانو د روغتیا او د دوی له مړینې څخه د مخنیوي په هدف تر لاس لاندې نیولی. د کلور هکسیدین ملهم د ماشوم د زیږیدو په لومړۍ حساسه اونۍ کې تطبیقیږي. د عامه روغتیا وزارت د چارواکو په وینا دا پروګرام به په لومړي سر کې د هیواد په لسو ولایتونو کې عملي شي او ټاکل شوی چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې په ټول هیواد کې تطبیق شي. د عامه روغتیا وزارت د تازه ارقامو له مخې په هر ورځ زر زیږیدلو ماشومانو کې واویا تنه خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا رقم په تیرو کلونو کې سلو تنو ته رسیده.
خبری مجله اوري.
په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلي بندیزونه نور هم سخت شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي او موقتي غړو له رایه اچولو وروسته پریکړه وکړه چې شمالي کوریا باید ډیره وڅارل شي. په شمالي کوریا د لرې واټن نشتونکو توغندیو د ازموینې لپاره مخکې هم بندیزونه لګول شوي وو. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تیره ورځ د رایې د پیونګیانګ له لورې په تیرو دوو میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د ازموینو په ځواب کې واچول شوې. تر رایې اچولو وروسته په ملګرو ملتو کې د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنۍ مشر دی نتیجه اعلان کړه. د رایو نتیجه داسې ده، د پریکړه لیک د مسودې په تایید 15 رایې، نو دا مسوده په خوص اکثریت د 2018 کال د 2200 پریکړه لیک په نوم تصویب شوه. په پریکړه لیک کې له ټولو هیوادو غوښتل شوي دي چې هر هغه څه چې د هوا، مځکې او اوبو له لارې شمالي کوریا ته انتقالي شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کیږي باید وپلټل شي. همداراز پر شمالي کوریا د هر راز سپکو او درنو وسلو پلورل منع شوي دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوی لګول شوی بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکړه چې موږ اوس تصویب کړل د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکړه لیک ډیر سخت دی. د همدې لپاره په دوو لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلي بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بل لور ته په امنیت شورا کې تر رای ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګیانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغه سي خطرناک پروګرامونو لاس واخلي او د خپلو خلکو لپاره سم لار غوره کړي.
د ژوند رنگونه
اول نوم را تا واخلا
عبدالباری مینوم ده
عبدالباری دینوم ده دی کم زای
غزنی ام
دی غزنی ای سکوی
اندا کناری خرڅو مالا چوچګیری کو مالا بس دا کار میله
څنګه چوچګیری څه معنا یعنی
یانر یو خزه جوړه کوم کونی موز بیا کونی خرڅو
ها یعنی چې واړه بچی خرڅو
واړه بچی غټوم بیا خرڅو
کانو دا ګټه پکښتا
ما خبره میره بونه دا ګټه ستا کې وای
دا یعنی څه کوي ورسره
بس امه دې تا کې یک دم را دانی کې ور کوم بادام ادم دا شی ور کوم جوړوم یاد ته
دا اوس خو تاسو را په دې قفس کې په دې پنجره کې یو دو درې څلور پنځه شپږ دانی دي
یو یو کوزه دا یو دانی و
دا بچی دی ک لویان
لویو نن ستا کې بچیم ستا کې ګاډ وای
بچی په څو خرڅوي لویان
په څو په څلور ستا په 1500 روپے پورې پوسې دا کناری ستا 15000 لاز
ها نه دا ګټلې ده
نو دا کار د کومې
نو بیا کال کې څو بچي پیدا کوي او څومره ډیریږي
ډیری خوډیر چې جوړای کی پیسې ولري زړه زکت ډیر ډیری متناریا 54 څلور چون باسي
اوس ته څو لري ټول په کوټه
اوس څلور جوړي لرم کوټه
څلور جوړي او خار ته دي څورا وړي
خار ته مې هم دا غدل تخرید او فروش کوم لاته کور مې نه راوړم هغه بیا په یو ور پاسل دا واس په یو ور خرڅم
به دې دوی هغه موسم بم فرق کوي کوم موسم کې کی وی
واس وځي ته جوړه کو دا اوت کې پخای
ښا چې پسرلی شي
اوس پسرلی شي لخای
ښا نو بیا دا غوس چې تاسو سره پنجره کې دیدا دی پڅو بیا دی
دا په زر پیسې کې په 1500 کو زبیا په درینیم زره
هغه ولې څه خاص لري
چې په پارا د زیړه د خرنګ ده خارګه خو کوي
یعنی چیرینه ګلاله ده
او چیرینه ګلاله ده مثلا
ښا او د پنجره کې لګی لګی خیرنی غوندې دی
او د پنجره کې جدا سی بیا سمې
ښا دا خپل نیسی کڅنګ
نه 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 دا ټول چوچګيري دي
نه اول خو بده نیول وینو
نه 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 نیول نست دا اول تاخير مو نه کول په ایران کې دا کار کړی دا دلته
نه نو اول دې کم ځای نه پیدا
اول دې پولندیم ستا کې جرمنیم ستا کې
ما هدف را دي چې تا اول چیرته ونی وا وادي خيستا څنګه دي دغه
دا دې بابا خيل دي وخت تا کس
ډیر په باندې ده نو وسې ما زړه بدی کې ما زړه ورته خوګيږي چې دا په پنځره کې وي اتا په دې فکر نه ده
فکر صحیح ده زړه مې په دې دي مو بدی دا مثلا زه دي شاو کې پوره نه ساتم دا زه دي پوره ساتم دي ایال نه پکا په پیدا کوم
ښه ښه
دا مو پښتنه کړي ګناه لري
زړه کې دي ګرځي زړه کې دي ګرځي چې دا به پنځره کې نه وي
وال کوم نه دي نه دي دا زی او ته بل جواب شاکه خو
دا به پتا مې نشي وي
ما نه دي بده ټول خلاص کوم هي نه دي
هر چا شي واخې ست
دي هر چا شي واخې ست
نو کار سره دي خوشاله
وي والله شکر الحمدلله غلام دا پر امانه دا خدای دې ته خوشاله وي
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي، خو د بلې خبری مجلې د اوریدو لپاره له احمد جعفر احمدی سره اوسی احمدی صاحب خبرونه ته راغلاست.
تشکر از شما آقای نوری. سلام، تشکر که صحبتان